دا ازادي راډیو د نه په جوړه خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم په تخنیکی برخه کې ته روشان رسرم رسندوی دی تر هر څه مخکې خبرونه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش وای پر افغانستان واکمنو طالبانو د اضافي محدودیتونو له لارې پر خلکو زیات کنټرول ټینګ کړی ګوتیرش تخت څرګندونې د افغانستان د روان مسجد پاړه پاغه درې میاشتنی راپور کې کړي چې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې کړی دی په راپور کې ویل شوی دی چې د تیر 2022 کال په دسمبر کې له پوهنتوني زده کړو په غیر دولتي موسسو کې له کار څخه د ښځو د راګرځولو پریکړو د ښځو او نجونو اساسي حقوق لا محدود کړی دی د افغانستان لپاره د ټول ویدیزو هیوادونو او د اروپایي ټولنې ځانګړیو استاسو د افغانستان پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې دی ډلې چې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو کاناډا استرالیا بریتانیا اروپایي ټولنې جرمني فرانسې ناروې سویس او ایټالیا ځانګړي استازي پکې دي د مارچ په ومه په یو ګډ بیان کې وویل د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د خرابیدونکو بشري او اقتصادي وضعیت لپاره ژور اندېښنه لري حمید حسن د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د توپ اچونو روزونکی وټاکل شو حمید حسن له 2009 څخه تر 2023 پورې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی و د تیز بالر په 8 نړیوالو یو ورځنیو لوبو کې 950 وکټې اخیستې دي اوکراینی ځواکونو نن ویل چې لا هم د باخموت ښار د دوی د ځواکونو په لاس کې دی د روسي ملیشه ځواکونو مخکې ویلي وو چې د دونیسک په سیمه کې د دې ښار ختیځه برخه دوی نیولې ده د اوکراین د لوی رسمي دفتر نن ویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دشمن تر سلو ډېرې حملې دفع کړې دي د ایران د عدلي او قضایي ادارو په لومړي ځل د هغې قضیې په تړاو یو شمېر کسان نیولی دي چې ځینو چارواکو د مسمومیتونو لړۍ بللې ده او د ټول هیواد په کچه له 5000 زیات زده کوونکي چې اکثر یې نجونې وې ناروغه کړې دي د ایران د کورنیو چارو وزارت پر نوویل استخباراتي ادارو په وو ولایتونو کې یو شمېر کسان د خطرناکو موادو د جوړولو په شک نیولی دي د دې وزارت مرستیال وویل شای همدا مواد د مسمومیتونو په هغو پیښو کې کارول شوي وي چې نږدې 4 میاشتې مخکې پیل شول د روغتیا وزارت چارواکي لا هم په دې اړه څېړنې کوي خو اصلي علت لا هم معلوم نه دی ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو .com کې اوري وړاندې د مارچ د 8 په تړاو د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش څرګندونې لرو چې وایي د ښځو د حقونو د ترلاسه کولو له مبارزې به پوښان شي د افغانستان د نن او بهر د ښځو د حقونو په تړاو نن مظاهره او اعتراضونه وشول
قلاریون هدف د افغان ښځو لپاره یو رساج پاتې کېدل دی
په کندهار کې د سلګونو محصلینو زده کړې نیمګړې پاتې دي
ډېر امیدونه او ډېر هیلې مې درلوده
تاسپنه دا دی و هم رسوا او زموږ ټول ارمانونه او هیلې د خاور سره خاورې شوې
دا به هم واوري
خالی ټیکسی شه زر وخیږي په نیمایي لار چې کله نارینه غواړي چې وروخیږي بیا شي زته وایي چې تک شته صدقې ته واوړل ته نارینه کښینی
تر لاسو بجو یو شمېر نور مطالب هم د ازادي راډیو لدې خبرونه اوریدل شي تر دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو عمومي مشر د ښځو او نجونو پر حقونو ټینګار وکړ انټونیو ګوتیرش د مارچ د 8 نیټې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي دي چې په افغانستان او ټول نړۍ کې به د ښځو د حقونو لپاره لروانې مبارزه لاس پر سر نشي اخو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایو و ویلي چې په افغانستان کې وسته نړۍ تر بل هر هیواد د ښځو حقونه ډیر ځپل کیږي د افغان ښځو د حقونو په تړاو د دې څرګندونو جزئیات په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو سرمنشوي په افغانستان او ټوله نړۍ کې د ښځو د حقونو لپاره ل روانې مبارزې بلاس په سر نشي انټونیو ګوتیرش په یو لیکلي پیغام کې چې د هغه په ټویټر خبر شوی ویلي ملګری ملتونه به په بحراني وضعیت کې ل ښځو سره عملی ملاتړ ته دوام ورکړي د ملګرو ملتونو سرمنشي لیکلي، زموږ په ټولو بشري او پرمختیایي کارونو کې جنسیتي مساوات مرکزیت لري. اخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا وتنبایوا افغانستان اوس مهال د ښځو د حقونو په برخه کې د نړۍ تر ټولو ځپونکي هیواد بللې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ په یو اعلامیه کې داغلي وتنبایوا له قوله د طالبانو له حکومت غوښتي چې د ښځو او نجونو پر بنسټیزو حقونو لګول شوي سخت محدودیتونه لري کړي. پیلامه کې راغلی چې په شوري او سیستماتیک ډول له ټولنیز رول د افغان ښځو انجونو لري کول خوښینونکي چاره ده. د یوناما د اعلامیې پر بنسټ په داسې حال کې چې په افغانستان کې په روان 2023 میلادي کال کې 12.6 میلیونه ښځې او انجونې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري، طالبانو په غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار کولو بندیز لګولی او دې چارې د نړیوالې ټولنې مرستې کمرنګه کړي دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې سیما باهوس یو ځل بیا په افغانستان کې له ښځو سره د طالبانو د ناوړه چلند د بندېدو غوښتنه کړې. میرمن باهوس تیره شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې هغه څه چې په افغانستان کې له ښځو سره روان دي جنسیتي اپارتایډ یا توپیری چلند بللې، ویلي دي چې افغانستان له ښځو سره د ظلم تر ټولو شدید مثال دی. د دې تر څنګ د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د مارچ 8 په مناسبت له افغان ښځو نجونو سره خپل همغږي اعلان کړي. په خپل ټویټر په یو پیغام کې چې د افغان نجونو ښځو په نامه خپل یو پرانیستی لیک هم ورسره یو ځای کړی، ویلي چې په خپلو ژمنو ولاړه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي ادارې وچابیا ویلي د ښځو د نړیوالې ورځې په څیر هر ورځ په افغانستان کې مرستندویه موسسې د ښځو او نجونو په خوا کې ولاړې دي تر څو دا ډاډ ترلاسه شي چې دوی کولی شي د خپلې خوښې ژوند وکړي. اوچا دا خبره په یو ټویټ کې کړي، ویلي هیڅ ټولنه د ښځو له حضور پرته زیات دوام نشي کولای. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي چې افغان ښځې او نجونې له ټولنې حذف شوي دي. نن د مارچ 8 د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال په نړیواله کچه نمانځل کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د زده کړو، کار او ټولنیز ژوند په برخه کې په افغان ښځو او نجونو سخت محدودیتونه لګول شوي چې په غبرګون کې اروپایي ټولنې تیره ورځ د طالبانو د حکومت په دوه مهمو وزیرانو بندیزونه ولګول. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر خالد حنفي هغه دوه وزیران دي چې ویل کیږي پر ښځو د محدودیتونو په لګولو کې مهم رول لري. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد له رسنیو سره په خبرو کې دغه بندیزونه بې ګټې بللي، خو یو شمیر افغان نجونې او ښځې وایي د نړیوالې ټولنې دغه ډول عملي ګامونه کولی شي پر طالبانو فشار زیات کړي. د ښځو د حقونو فعال او پخوانی افغان خبریاله خاطره نوري:
اروپایي ټولنې په دوه طالب وزیرانو باندې بندیز وضع کړی دی، دا یو ښه اقدام دی، خو دا بندیزونه باید په نړیواله کچه لا پراخ شي، ځکه چې طالبانو نه یوازې پر افغان ښځو او نجونو محدودیتونه وضع کړي دي، بلکې د دې هیواد د ټولو اوسیدونکو بشري حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي او په دې هیواد کې په پراخه کچه د بشري حقونو نقص روان دی.
طالبانو د 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې په افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې لزده کړو او د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې له پوهنتونونو راوګرځولې. دغه شانې په نا دولتي موسسو کې د دوی په کار سخت بندیز هم لګولې. د دې تر څنګ د طالبانو حکومت پر افغان ښځو او نجونو حجاب اجباري کړي، ورزشي لوبغالو، عمومي حمامونو او عمومي پارکونو ته د دوی پورته کوم کلک بندیز لګولې او له شرعي محرم پرته یې دوی له لرې واټن سفر کول هم منع کړي دي.
بل لور ته افغان میرمنو په افغانستان کې دننه او بهر نن د مارچ 8 یا د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ په اعتراضي غونډو سره ولمانځله. دوی د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان ښځو او نجونو د لګول شویو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. جزئیات ته سنا کاکړ پراپور کې:
سږکال یو شمېر افغان میرمنو د مارچ 8 د خپلو نقش شویو حقونو د غوښتلو لپاره په غونډو، اعتراضونو او لاریونونو سره ونمانځله. دوی وایي چې د طالبانو حکومت له دوی څخه د زده کړو او کار د مهمو حقونو په ګډون ټول حقونه اخیستي او نړیوالې ټولنې هم دوی هیر کړي دي، په داسې حال کې چې نړیوالې ټولنې تل پر ملاتړ ټینګار کوي. جولیا پارسی یوه له دوغو اعتراض کوونکو میرمنو څخه ده چې نن یې د مارچ د 8 په مناسبت په کابل کې په یوه اعتراضي غونډه کې ګډون کړی و. نوموړې ازادي راډیو ته وویل:
اعتراض امروز ما مبنی بری بود که
زمونږ د نن ورځې لاریون په دې اړه و چې د مارچ 8 په نورو هیوادونو کې په داسې حال کې نمانځل کیږي چې په افغانستان کې ټولې افغانې ښځې تر سختو بندیزونو لاندې دي. د پوهنتونونو، ښوونځیو، تفریحي مراکزو او آن ورزش ټولې دروازې د دوی پر مخ تړلې دي. همدا لامل دی چې نن مو اعتراض وکړ او نړۍ ته مو وښوده چې په افغانستان کې ټولې افغانې ښځې له خپلو حقونو څخه بې برخې دي او د ټولو حقونه یې تر پښو لاندې شوي.
تمام حقوق زنان افغانستان پامال شده است.
حبیبه شریفی بیا په اواز زن در افغانستان په لویدیز غور ولایت که خپل ادونو رو خز آنجونو در حقونو لپاره غد پرته کرد.
امروز نه تنها که قانونی بر حمایت از حقوق شرعی و انسانی ما وجود ندارد، فرمانهای عقده‌مندانه 18 ماه اخیر حق گرفتن اکسیژن را از ما گرفته.
آزادی رادیو تا په لیگل شوی تصویرونو که ښکاري چې آغلی شریفي د غور ولایت ودانې مخې ته شعارونه ورکوي. هغه عدالت غوښتنه چې د پیښې دایمي شاهدانو په وینا د نوموړې او کورنۍ لپاره یې خورا درنه تمامه شوه. د دې پیښې یو عیني شاهد چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یې وویل طالبانو د حبیبې شریفې پلار نیولی دی او د هغې او نورو مېرمنو چې د هغې شاوخوا ټولې شوې وې د برخلیک په اړه تر اوسه کوم خبر نشته. خو د طالبانو حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په پاکستان کې هم افغان مېرمنو د یو بل په همکارۍ ورته اعتراضونه درلودل. مونسه مبارز یو اعتراض کوونکی ازادي راډیو ته وویل
با استفاده از فرصت روز جهانی زن
د ښځو د نړیوالې ورځې د فرصت څخه په استفادې غواړو چې د افغان ښځو د محرومیت او د افغان ولس د مظلومیت لپاره غږ پورته کړو او یو ځل بیا نړۍ ته روښانه او مشخص پیغام ورکړو او د نړۍ پام دې ته ورواړو چې د افغانانو غوښتنې او ارادې ته پام وکړي او په طالبانو فشارونه ډېر کړي.
د ښځو
او بشري حقونو یو شمېر نورو فعالانو د مارچ د اتمې په مناسبت له څو ورځو راهیسې د جرمني په بېلابېلو ښارونو کې لاریونونه کړي او نن به د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې خپل لاریون پای ته ورسوي. د ښځو د حقونو فعاله وژمه توخي وایي
چې د دغه لاریون هدف صرف د افغان ښځو لپاره یو رسا ږغ پاتې کېدل دی او تر څنګ یې د هغو ښځو لپاره چې دننه په افغانستان کې ږغ نه لري ټول حقوق چې اسلام وضعي قوانین نړیوال قوانین ورکړي هغه ورڅخه اخیستل سوی.
افغان جنو خزو مخکې هم په وار وار د خپلو نقشویو حقونو د ترلاسه کولو لپاره له نړیوالو د عملي ملاتړ او د طالبانو پر حکومت د فشارونو د زیاتولو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې پرون د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو او امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارتونو په سرپرست وزیرانو له دې امله بندیز ولګوه چې د ښځو له زده کړو کار او تحصیل سره مخالفت لري. خو د طالبانو حکومت تر ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو انجونو حقونو ته ژمن دي، خو له دغو حقونو یې تر اوسه کوم مشخص تعریف نه دی وړاندې کړی.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د پوهنتونونو او لوړو زده کړو د مؤسسو له بندېدو سره په کندهار کې په سلګونو محصلانې د زده کړو له بشپړېدو پاتې شوي دي. د دوی ویلوی برخې طب لوست. تفصیل په دې راپور کې
د انجونو د لیسې دورې د ښوونځیو له تړل کېدو وروسته د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د لندې په 9 په افغانستان کې د ښځینه محصلانو پر مخ د دولتي او خصوصي پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. د ښځینه محصلانو پر مخ د پوهنتونونو له تړل کېدو سره مهاله دغه محصلانې وایي خپل راتلونکي ته اندېښمنې دي او د طالبانو له حکومته غواړي چې له ښځینه محصلانو څخه د زده کړو فرصت وانخلي. شافیه د کندهار د یو خصوصي پوهنتون د تیپ پوهنځي کې درس وایي. هغه وایي خپل امیدونو ته تر رسیدو مخکې د پوهنتون دروازه پر مخ وتړل سوه. شافیه وایي په ډیرې سختۍ سره د خصوصي پوهنتون فیس برابروه خو زده کړې پر نیمایي پاتې سوې.
د ډیرو اقتصادي مشکلاتو له کبله، ډیر داسې نور مشکلاتو له کبله ما خپل 12 صنف پای ته ورسول او کلاس مې کې. د هغې څخه وروسته ډیر امیدونه او ډیر هیلې مې درلودل چې زه به وکولی شم چې یو ورځ د یو ډاکټر سم، خپل د ټولنې لپاره خدمت به وکم، خپل خلکو ته به خدمت وکم. خو زما ټوله هیلې او ټوله ارمانونه پای ته ورسېدل.
نازو هم د یو خصوصي پوهنتون د تی پوهنځي د 12 سمستر محصله ده. هغه وایي د پوهنتون په تړل کېدو سره د خپل راتلونکي په تړاو ډیر بد احساس لري او د طالبانو حکومت باید ژر تر ژره تعلیمي ادارې د نجونو پر مخ خلاص کړي.
ورسره له هغه چې مکتبونه بند شول او پوهنتونونه خلاص وو، موږ هر ورځ تک د دې ویر سره وو چې نن به وي که سبا. خو موږ پوهنتونونه به هم حکیم نظام حتمن را باندې وي او موږ ټول په سړک کې دا نومیندې لویدل چې دا د علم حاصلولو دروازې بس موږ پر مخ حتمی بندیږو. خو د دې ویرې سره سره زموږ د زړه په عمیق کې دا ډیوه بله وه چې پوهنتونونه بند نه کړي او مکتبونه هم شاید برته خلاص شي. خو متاسفانه دا ډیوه هم رسوه او زموږ
ټول ارمانونه او هیلې د خاورو سره خاورې شوې.
سنا یو بل محصله ده دا وایي انجنونو په انتونونو ته د تګ لپاره هڅې وکړې، سخت زیارې وګاله او له ستونزمنو شرایطو تیرې شوې، خو د طالبانو حکومت ور باندې زده کړې بندې کړې.
اول خو موږ خپل دولس کال په ډېر زحمات خپل درسونه وویله، کوشش مو وکړل چې یو ښه آینده ولرو، مکتب مو خلاص کړل، نو بالاخره کانکور مو ورکړل کندهار پوهنتون ته. هلته په اداره ما پوهنځي کې کامیاب شولم، خو هغه و چې اسلامي امارات راله، ما دا پریکړه وکړل چې زه به طب پوهنځي شروع کړم. اقتصادي حالت مو سم نه و، په ډېر زحمات مو فیس ورکړل، متاسفانه چې هغه هم پر موږ بند کړل.
په کندهار کې دوه دولتي پوهنتونونه او 15 خصوصي د لوړو زده کړو موسسات فعالیت کوي، چې په یادو پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسساتو کې د 940 په شاوخوا کې ښځینه محصلانو خپلې لوړې زده کړې کولې. د میرویس نیکه لوړو زده کړو خصوصي موسسې د محصلانو معاون بریالی سمسور وایي د دې موسسې په درو پوهنځیو کې 324 ښځینه محصلانې وې چې له زده کړو محرومې سوي.
میرویس نیکه د لوړو زده کړو موسسې د روان جمعني سمستر یعنې 401 کال ټول 324 ښځینه محصلینو زده کړې د لاسه ورکړې دي، چې د دې جملې څخه 211 د طب پوهنځي ښځینه محصلین دي، 14 تنه د اقتصاد پوهنځي ښځینه محصلین دي، او 20 تنه د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي ښځینه محصلین دي، چې مجموعه ښځینه محصلین 324 تنه کېږي.
په کندهار کې د ملالۍ په نوم د لوړو زده کړو موسسې معاون الیاس وایي د یادې موسسې 212 تنه ښځینه محصلانې له زده کړو محرومې سوي.
زموږ سره په ملالۍ لوړو زده کړو موسسه کې 212 تنه ښځینه محصلانو شتون درلود، چې د لوړو زده کړو وزارت ته پریکړه پر اساس نور زموږ سره په پوهنتون کې نسته. له دې جملې څخه 211 تنه په طب پوهنځي کې او پاتې 20 تنه په حقوق او سیاسي علومو پوهنځي کې زده کړې کولې.
د پوهنتون استاد فرهاد داوري وایي د ښځو زده کړه د ټولنې لپاره د اهمیت وړ ده، ځکه چې د ښځو زده کړه د ښځو لپاره ده.
د ښځو زده کړه د ښځو لپاره ډیره مهمه ده، ځکه چې د ټولنې نیمایي برخه ښځې دي، او ښځې څو ډوله مشکلات لري، ځینې عام دي ځینې خاص. خاص مشکل هغه دی چې یوازې ښځه د ښځو مشکلو حلولی شي، او خاص یې کېدل شي نری هم حل کی. مثلا په صحیح برخه کې د ښځو د ولادت مسله ده، د ښځو د ځینو مرضیو مسایل دي چې دا د ښځو لپاره خاص مشکلات دي بل ښځو نشي حلولی. یا هم په حقوقي برخه کې د فاميلي مسایلو په اړه باندې ښځو کېدل شي چې خپل مشکل یوازې ښځو ته وویل شي.
په پوهنتونونو او لښبژم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز په کوردنن او بهر له جدي غبرګونونو سره مخامخ شوی. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوی ندا محمد ندیم د سې شنبه په ورځ په کابل پوهنتون کې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې د نجونو زده کړه په مطلق ډول نه بلکې تر امرسانی پورې ځنډول شوی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوکران یو ځل بیا د نارت سټریم په نوم د ګازو په نل لیکه کې د ورانکاری په پیښه کې لاس لرل رد کړل. د اوکران دفاع وزیر ویل چې کیف د تیر سپتمبر میاشتې په حملو کې لاس نه درلود. جزئیات په دې راپور کې.
اوکران د امریکا د استخباراتي چارواکو د هغو راپورونو په غبرګون کې چې وایي تیر کال لږ ګازو پر نارت سټریم نل لیکې حملې یوې اوکراینی پلوي ډلې ترسره کړې، وویل چې د ورانکاری په دې پیښه کې کیف لاس نه لري. نیویارک ټایمز رسپانې پرون سیشن وویل چې د بالتیک سمندرګي په تل کې په نارت سټریم نل لیکه کې د سپتمبر د میاشتې بریدونه یوې اوکراینی پلوي ډلې چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی ترسره کړي وو. د دغو بریدونو په نتیجه کې د ګازو په دغه نل لیکه کې سوري رامنځته شوي چې ورڅخه ګاز سمندرګي ته خپره شوي وو. سویډن او ډنمارک چې دغه چاودنې د اقتصادي زونونو په سیمو کې شوي، دا نتیجه اخیستې چې له روسیې جرمني ته د ګازو د لیک پر دین لیک په قصدي ډول برید شوی، خو دا چې هغه چا کړی او تنظیمونکي څوک دي دا پوښتنې بې ځوابه پاتې وي. دغه امبرید لویدیسته د ګازو په لیک دولو کې د روسیې ولتیا چې پر اوکراین یرغل ته په پام پر عوایدو ډیره متکیوه سخته زیانمنه کړې. د اوکراین دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف له سویډن څخه د کتنې په ترڅ کې د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو له غونډې مخکې په سټاکهولم کې خبر اعلان ته وویل چې دا د کیف کار نه دی. یو ورځ مخکې د اوکراین ولسمشر سلاکار میخایلو پودولیاک هم په رسمي ډول په دې پیښه کې خپل لاس لرل رد کړل او زیاته کړه چې په دې اړه هیڅ معلومات نه لري چې کوم اوکراینی پلاوی ډلې دغه حمله ترسره کړې ده. د فرانس پرس اژانس راپور له مخې د کرملین وایند متر پیسکوف دغه راپور نه چې ګواکې یوې اوکراینی پلاوی ډلې دغه بریدونه ترسره کړي رد کړي او ویلي دي چې دا واضح خبره ده. خو کسانو چې دغه برید تنظیم کړی غوښتل چې اختلافات زیات کړي. پیسکوف دغه راز ویلي دي پیښې په اړه څېړنه کې چې ډنمارک، سویډن او جرمني ترسره کړي موسکو ته هم اجازه نه ده ورکړل شوې چې پکې برخه واخلي. د جرمني رسنیو راپور ورکړی چې هغه ډله چې نیویارک ټایمز رسپانې هویت نه دی په ډاګه کړی له شپږو کسانو جوړه وه چې له جعلي پاسپورټونو په استفادې د جرمني د روستوک ښار له بندرې یوه بیړۍ کرایه کړې او د دغه برید لپاره په دغو عملیاتو کې ورڅخه کار اخیستی و.
د افغانستان موضوع تو آتو ته ورکړو. د کونړ مانوګي ولسوالۍ د لچلام سیمه اوسیدونکو وای د طالبانو له نوم څخه په استفادې یو شمېر کسانو په ځنګل کې د نشترو په سلګونوونی پرې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ مانوګي ولسوالۍ چې په خوایې د نخترو او نورو ځنګلي ونو باندې غرونه زرغونو خو په تیرو شاوخوا درې ولسیزو کې د غشنه ځنګلونه د لرګیو د کورنۍ او بهرنۍ سوداګرو لخوا په برېښنایي رو پریکړې شوی او ډیره برخه یې ګوندی هیواد پاکستان ته په قاچاقي ډول وړل شوی ده. اوس هم د یاد ولایت له یو شمېر سیمو د ځنګل وهلو راپورونه را رسیږي. د کونړ مانوګي ولسوالۍ د لچلام تنګې یو له همدغو ځایونو دی چې پکې ځنګل وهل کیږي. د لچلام یو تن اوسیدونکي چې له نوم خودلو او غږ ثبتولو یې ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل دوی تر اوسه خپل ځنګل د قومي ناغو او تړو په وسیله ساتلې. خوس یو شمېر کسانو د طالبانو له نوم څخه په ګټه غستنه د لچلام ځنګل پسې برقي اری راوړي او د نخترو په سلګونه دنګي ونی چپه کړې دي. خو په کونړ کې د ځنګل ساتنې یا شنې قیتی مسولین بیا وایي دوی په لچلام کې څلور تنه ځنګل وهونکي نیولې او وهل شوي لرګي هم ترې ضبط کړي دي. د یادې دیرش کسیزې قیتی مشر حاجي محمد امین توحیدی ازادي راډیو ته وویل
حقیقتا په سونو ونه به وهل کېږي ځکه لرې پرتې درې دي د کونړ ټول سل یو نیم سل بوټي چې زما ملګرو کومه سروه کړې ده هغه هم ضبط کړي دي. رنګ یې پېواله د سپرې وړی و هغه پې وهلی ده. بیا هم چې هغه د شنو ونو نه کوم لرګی شوی او کوم یې ګیر کړی دغه هم ته ضبط شوی دی. د مانوګي ولسوالۍ ته انتقال شوی دی هلته پروت دی د هغې نه باقاعده ستې د تسلیمي اخیستې ده. یو څلور کس عاملین هم په دغه تور نیول شوي دي.
هغه وایي که څه هم چې پرسونل وسایط او وسایل کم دي خو بیا هم تر خپل وسې د ځنګل ساتنه کوي.
اگر که تجهیزات یا موټر یا وسایل سره کم همي موږ هلې ځلې کړې دي. ان شاء الله هرې درې ته هم سفر کړی د خلکو سم غونډې نیولې دي. خصوصا کونړ لپاره دغه پرسونل واقعا کم دی. ډېر مخنیوی شوی دی. په لکونو بوټو مخه به نیول شوي خو په سلونو به وهل کېږي ځکه دا د مرکز په شمول شپاړس ولسوالۍ دي. بیا په هغواره ولسوالۍ کې درې دي غټ کونړ دی لرې پرتې سیمې دي ځنګلې دي.
په افغانستان کې د جنگونو لپیل کې دوه وړاندې د کونړ زیات غرونه په شنو نخترو او نورو ونو زرغونو. خو په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې د یاد ځنګل شاوخوا څلوېښت سلنه وهل شوي او کوم چې پاتې دي د هغه د وهلو هڅې هم روانې دي. چې ښکاره بېلګې د لچلام تنګي او د وردېش تنګي کې ځنګل پرې کولو.
راپورونه مرکې او اوریدونکي د سجرډو پروانه خبرونه کې تر نه نیمه ورسته د مارچ د اتمې پاره ځانګړی پروګرام درو. خو سم یو تفصیلی راپور هغه جونې او شزي چې د طالبانو د محدودیتونو له کبله لاس ټکړو کار او نور ټولنیزو فعالیتونو محرومي شوی لنړیوالو غواړي چې د دوی عملی ملاتړ وکړي. د مارچ د اتمې په مناسبت مو په دې مفصل راپور کې په افغانستان کې د شزو ژوند ته کتنه کړې.
نن د مارچ اتمه په داسې حال کې په نړۍ کې نمانځل کیږي چې په افغانستان کې نجونې او ښځې د طالبانو د محدودیتونو له امله دا ورځ په ښکاره ډول نشي نمانځلی. افغان میرمنې چې د زده کړو او کار په ګډون له خپلو اساسي حقونو محرومې شوې دي وایي د طالبانو لخوا په دوی د محدودیتونو له لګېدو وروسته یې ژوند له سختو اقتصادي او رواني ستونزو سره مخ شوی. د طالبانو په یو نیم کلنه واکمني کې په ښځو ډېر محدودیتونه وضع شوي دي. له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته د تللو اجازه نه لري، له پوهنتونونو منع شوي او له ځینو محدودو ادارو پرته په دولتي او نادولتي ادارو کې د کار کولو اجازه هم نه لري. په ټولنیزو فعالیتونو کې د ښځو حق سلب شوی، پارکونو، ورزشي کلبونو او ښځینه حمامونو ته نشي تللی او له محرم پرته یوازې سفر هم نشي کولی. د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت افغان نجونې او ښځې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د خپلو اساسي حقونو په بیرته ترلاسه کولو کې له دوی سره مرسته وکړي. زده کوونکي شکیلا کریمي له نړیوالې ټولنې تمه لري چې د ښوونځیو په بیرته پرانیستلو کې له دوی سره همکاري وکړي. شکیلا چې د طالبانو له واکمنېدو درې میاشتې مخکې د سید الشهدا ښوونځي په وړاندې په 14 کې ټپي شوې، ازادي راډیو ته یې وویل چې هیله لري خپلو درسونو ته دوام ورکړي.
زمانی که ما از مکتب خارج میشدیم
کله چې له ښوونځي ووتلو 14 وشوه، لسونه خپې او یوه سترګه مې زخمي شوه. زه فکر کوم چې یوازینی جرم مې زده کړه وه. هیله مې دا ده چې بیرته روغه شم او وکولی شم خپلو درسونو ته دوام ورکړم. له نړیوالې ټولنې زما غوښتنه دا ده چې د ښوونځیو دروازې پرانیزي، چې زما غوندې نجونې وکولی شي خپلو درسونو ته ادامه ورکړي او خپلو هیلو او هدفونو ته ورسیږي.
د کمپیوټر ساينس پوهنځي د دویم کال محصله د وای دا چې د یوې انجلۍ په توګه له زده کړو محرومه شوې ده خپل راتلونکي ته ناهیلې ده. دا هم د خپل حق د لاسته راوړلو په خاطر د عدالت او مرستې غوښتنه کوي.
په جرمې دختر بودن حق مو را پایمال.
دا چې نجونې یو په دې خاطر زموږ حق تر پښو لاندې کړه. نجونې او ښځې به تر کله له درسونو محرومه پاتې کیږي او راتلونکی به یې څه کیږي. موږ عدالت او مرسته غواړو. زموږ حق دې نه خوري، حداقل د درس ویلو اجازه دې راکړي. زموږ خپل حقونه دې راکړي. زموږ راتلونکی باید داسې نامعلومه نه وي. موږ هیله لرو چې په نوي کال کې درسي بهیر پیل او هر څه د پخوا په څیر شي.
هغه چې په حالت اولی برګرده.
یو افغان میرمن چې دوه میاشتې مخکې په یوه نادولتي اداره کې له کاره منع شوې وایي دې او نورو همکارانو ته یې ډېرې اقتصادي او رواني ستونزې پیدا شوې دي. دا میرمن چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل د خپلو اړتیاوو د پوره کولو په خاطر مجبوره ده چې قرض وکړي.
ښځې د کاره ایستې دي نو مجبوره دي چې قرض وکړي. اقتصادي ژوند خرابه دی، اکثر د کورونو سرپرستان دي، نو دغسې وضعیت دی.
تر دې مخکې ملګرو ملتونو، امریکا او د نړۍ ګڼو وادونو په خزو د طالبانو بندیزونه غندلی وو او غوښتنه یې کړې وه چې دا بندیزونه دې لرې شي. په یو تازه راپور کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي له افغان ښځو او نجونو سره د طالبانو دا چلند د بشریت ضد جنایت ګڼل کېدای شي. ښاغلي بینټ د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په غونډه کې وویل د طالبانو عمدي او سنجول شوې پالیسي دا ده چې د ښځو او نجونو بشري حقونه تر پښو لاندې او هغوی له ټولنې څخه حذف کړي. د طالبانو حکومت وین ذبیح الله مجاهد په دې اړه چې په افغان نجونو او ښځو به د طالبانو محدودیتونه کم شي کنه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې مخکې تل د ښځو د حقونو د نقصولو په برخه کې شتنې وکړو ته په ځواب کې ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي. خو د دینی مسایلو یو پوه محمد محق وایي په دین او شریعت کې د ښځو په زده کړو او کار هیڅ ډول بندیز نشته او د نوموړي په خبره طالبان د خپل سیاسي لیدلوري په خاطر په ښځو لګول شویو بندیزونو ته دینی رنګ ورکوي.
دا چې نن په افغانستان کې ښځې له خپلو طبیعي حقونو محروم دي په حقیقت کې اسلامي ریښه نه لري او دا سیاسي پرېکړه ده چې دوی مذهبي رنګ وربخي، خو په واقعیت کې داسې نه ده. په اسلام او شریعت کې دا ټول بندیزونه نشته.
اساسي د اسلام او شریعت اسلامي نه دره.
په تیر جمهوریت حکومت کې د بشر حقوقو د خپلوا کمیسون مشره او د رواداري سازمان اجرایوي رئیس شهرزاد اکبر وایي که څه هم په ښځو د محدودیتونو د لرې کولو په برخه کې د نړۍ هڅو ځای نه دی نیولی، خو له اسلامي هیوادونو غواړي چې د افغان ښځو د سخت ژوند په بدلولو کې ونډه واخلي.
متاسفانه دیگه هیچ روزنه امید نیست. در سطح جهانی هم تلاش های جهانی تا بالا نتیجه نداده.
متاسفانه نور هیچ هیله نشته. په نړیوال سطح هڅو ځای نه دی نیولی. په رواداری کې زموږ غوښتنه په دې متمرکزه ده چې له هیواده بهر او دننه د افغان فعالانو او بنسټونو ترمنځ همغږي رامنځته کړو، چې له دې لارې فشار راوړو چې په ښځو لګول شوي محدودیتونه لرې شي. همدا ډول د سیمې او اسلامي هیوادونه باید په دې برخه کې ډېر فشار راوړي.
رهبران د جهان اسلام فشار بیارن.
یو شمیر خزینه فعالان بیا وایي تر دې دمه د نړیوالې ټولنې هڅې عملي نه وې او یوازې شعارونه ورکړي، ځکه د افغان ښځو په ژوند کې مثبت بدلون هم نه دی راغلی. د ښځو د حقونو یو فعاله مینه مایر وایي د ښځو حاشیې ته کول په اوږد مهال کې د افغانستان او راتلونکي نسل لپاره ډېرې ناوړه پایلې درلودلی شي.
ښځې اوس په افغانستان کې هیڅ حق نه لري او اوس بیخی حاشیه ته شوی دی. وقتی را غلایی چه نړیواله ټولنه خپل چوپتیا ماته کړي او ژر تر ژره د طالبانو د ښځو ضد کړنو په خلاف یو اقدام وکړي. هیله لرم چې د راتلونکي کال د مارچ په اتمه وطن او د وطن ښځې خپلواکي وي.
شپږ ورځې مخکې د امریکا د استازو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال هم ویلي وو چې هیواد د افغان نجونو او ښځو د حقونو په خوندي کولو کې پاتې راغلی. نوموړي نیوکه وکړه چې یوازې د طالب چارواکو په سفرونو بندیز بسنه نه کوي او په دې برخه کې د مهمو اقداماتو غوښتنه وکړه. د دې نیوکې او اندېښنې په ځواب کې د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکي جان کربی وویل چې دوی خپلو هڅو ته دوام ورکوي چې طالبان